Radio.
سلامونه ستړي مشه نن جمعه ده د 14 لومړي کال د سرطان چنګاښ څلیرویشتمه د 2022 کال د جولای 15مه زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست ویم تخنیکي چارې سید قادر جلالوف مخته وړي لومړی مهم خبرونه د پکتیا ولایت سیل زپلی د فوري مرستو غوښتنه کوي وروستي ورښتونو د پکتیا ولایت د مرکز په ګډون په زرمات زازیار یوب جاني خیل سید کرم احمد آبا ډنډ پټان او سمکنی ولسوالیو کې سیلونه جاري کړي چې لکابلې د سر او مال تاوانونه پیښ شوي ځای چارواکي په سیلونو کې د شپږو تنو مړینه تاییدوي د خوړو نړیوال پروګرام یا WFPY سکالی تر اوسه 33 میلیونو زیاتو افغانانو ته بشری مرستې رسولې دي د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون پر خپل ټوټر پانه لیکلي چې په تیرو شپږو نیمو میاشتو کې اړو کسانو ته 410,000 ټنه خواړه او 115 میلیونه ډالر نغدي مرسته کړې ده په کابل کې د درملو د کموالي او د بیو د لوړېدو له کابل د طالبانو حکومت د درملو او خوراکي موادو ادارې وویل د دې ستونزې د حل لپاره یو کمیټه جوړه کړې د ادارې ویلي تر ټولو د سرطانی ناروغیو د درمل لږ موندل کیږي خو هڅه کوي چې دې ستونزې ته د حل لار ومومي د ادارې همدارس د درملتونونو ته خبرداري ورکړه چې درمل تر ټاکلي بیې لوړ ونه پلوري د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت وایي د افغان اجانو لومړی ډله پرون مازیګر کابل ته ورسیده دغه وزارت له اعلامې سره سم کابو وسو افغان اجان په دوو الوتکو کې له جدې څخه کابل ته ورسول شول افغان اجان د اریانا افغانوي شرکت او کامیر په الوتکو کې سعودي عربستان ته بيول شو او د حج او اوقاف وزارت په وینا د همدغه هوای شرکتونو په الوتکو کې بیرته افغانستان ته ولېږدول شول سکل افغانستان څخه د 15,000 تنه د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته د بریتانیا د مالیه پخوانی وزیر ریشی سوناک د صدارت چوکۍ ته د نومونې لپاره د محافظه کار ګوند د پارلماني غړیو ډېرې رایې ترلاسه کړې هندي ولسمشر ریشی سوناک د تیرې سېشنبې په ورځ د بوریس جانسن له کابینې استعفا وکړه او ویل چې د صدارت لپاره کاندیدیږي تر اوسه پورې د محافظه کار ګوند له لوري د صدارت چوکۍ ته د کاندیدانو په منځ کې د سوناک رایې اته اتیا دي چې تر ټولو ډېرې دي له ده وروسته د بریتانیا پخوانی دفاع وزیر پانی مورډانت وشپېته رای لري دا لومړنۍ ښځه ده چې په بریتانیا کې د دفاع وزیر په توګه دنده اجرا کړي او د اوکراین په مرکزی برخه کې پر وینیتسا د روسیې لوري د توغندوی برید له کابل لکتر لګ درويشت نه وژل شوې او 250 نور کسان ژوبل دي د اوکراین د بیړنیو خدماتو ادارې د غبرید تصویرونه خپاره کړي په تصویرونو کې موټرونه لیدل کیږي چې د اور لمبې پکې بلې دي او اور وژون کې هڅه کوي چې په یو ویجاړ شوی ودانۍ کې اور ووژني خبرونه مو واوریدل رازو د پروګرام د مطالبه معرفي ته تر هلمند وروسته په کندهار زابل دایکندیا او غزنی کې یو شمیر خلک په کولرا اخته شوي روغتیا پالان ناروغانو ته په داسې وخت کې څه سپارښتنه لري
باید مخکې له ډوډۍ نه یا له اوبو څښلو نه لاسونه پریمینځل شي لوښي پریمینځل شي او کوربه باید جوش کړي وڅښل شي
د بریتانیا دفاع وزیر وایي د 450 افغان ملکانو د وژنې پر ادعا ځان ناګاره نه اچوي طالبان بیا ناټو ځواکونه تورنوي چې تر راپور شو ارقامو په افغانستان کې ډیر خلک وژلي
جناحایی که در اینجا حضور نظامی داشتن در تمام کشوری ما همچون جنایت را انجام دادن و این موضوع در همین 54 تا خلاصه نمی شود
کندهار تا گرنی هغه کورنۍ ستنی شوی چه کلونه پاکستان که تیر کردی
د خپل وطن ژوند خو خپل سره ژوند دی خدای دې بس په خیر کې او مجدد ژوند خو بالکل لکه ما بس دا رقم
وروه او د هغه افغاني د قصې په اړه مهم خبرو چې کلونه امریکا کې تیر کړی او اوس افغانستان کې خپل اصلي کورنۍ لټوي
نامې پدرم توبال کړ
د خپل کورنۍ د غړو د ځای ځای کې معلومولو په لټه کې ناهید وکیلی نګدیش پته کول نه ده د افغانستان د غور ولایت اصلي اوسیدونکو
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هلمند، کندهار، دایکندي، زابل او غزنی ولایتونو کې خلک او ځایي چارواکي وایي د کولرا ناروغي د مخنیوي لپاره له هڅو سره سره دا ناروغي مخ په خپرېدو ده. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي طبي ټیمونه هغو سیمو ته تللي چې ناروغي پکې خپره شوې، خو په کولرا د اخته شو او ورڅخه د مړو شوو د شمیر په اړه څه نه وایي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د دې ناروغۍ له کبله د هلمند په باغران ولسوالۍ کې د شل تنو د مړینې خبر ورکړی شوی او ویل شوی چې نه یوازې په دې ولسوالۍ بلکې د هلمند، زابل، دایکندي او غزنی په ولایتونو کې سلګونه کسان پرې اخته شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویندوی ډاکټر شرافت زمان تېره شپه آزادي راډیو ته وویل
لکه څرنګه چې د هلمند ولایت د حادثو حالاتو ای ډبلیو ډی پی خیال تر مست شوی دي. د دایکندي ولایت څخه د هلمند ولایت د مرکز څخه همدارنګه د کندهار ولایت کومې پیښې شي د هادو اسحالاتو د اختر په دوهمه ورځ باندې او په درېمه ورځ باندې هلته ناروغانو مراجعه کړې وه. زمونږ روغتي پرسونل ته په مرکزي روغتون کې هم په روغتیایي مراکز کې کومې په سیمه کې وجود لري هلته یې خدمات وړاندې کړي دي او ناروغان الحمدلله رخصت شوي دي او ښه دي.
د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په ولایت کې تازه د کولرا 168 نورې پیښې ثبت شوې دي.
بیا هم په خوشحالۍ سره د زابل له بېلابېلو ولسوالیو څخه د سوري، ارتغر، شاجوی، شارسپا او مرکز څخه نږدې 180 د ای ډبلیو ډی شدید نسناستي پیښې لرو.
د ډاکټر حکیمی په وینا سیمو ته د طبي ټیمونو د رسیدو له کبله څوک مړه شوي نه دي، خو تر دې وړاندې په زابل کې په کولرا د دو تنو مړینه تایید شوې وه. د دایکندي د عامې روغتیا رئیس سید اسحاق حسینی ویلي چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې له ورځې د دغه ولایت په هغو سیمو کې چې د هلمند له باغران ولسوالۍ سره پوله لري ګڼ کسان په کولرا اخته شوي دي. شدید اسهال او استفراق د دې ناروغۍ نښې دي. دی وایي چې د دایکندي، کجران، کیتی او د ولایت مرکز ته طبي ټیمونه استول شوي چې د ناروغانو درملنه وکړي. په دایکندي کې تر 400 ډیر کسان په روغتون کې بستري دي. په هلمند کې د شاوخوا 600 تنو ناروغي تشخیص شوې ده، خو ګمان کېږي چې د کولرا په ساري ناروغي به په دغه ولایت کې د اخته شویو کسانو شمیر تر ډیر لوړ وي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس حفیظ رشید وایي یوازې وړ مورز د 80 تنو ناروغي تشخیص شوه.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په څو ولایتونو کې کولرا ناروغي خپره شوې او له کبله یې لسګونه کسان مړه شوي هم دي. دا ناروغي څومره خطرناکه ده، د خپرېدو علتونه او نښې څه دي؟ عصمت ساروان په دې اړه د جرمني په فرانکفورت کې له افغان ډاکټر سید نصیر احمد سره مرکه کړې ده. ډاکټر سید نصیر احمد پیل کې د دې ناروغي د خطر په اړه پوښتنې ته ځواب وایي.
احیانا څوک پرې اخته شي کیدلی شي اته له 100% تر 80% له مرګ سره مخامخ شي.
د خپرېدو علتونه څه دي؟
زیاتره علت د ناولو اوبو او ناولو خوراکي موادو له طریقې نه چې یعنی یا له اوبو کله چې اوبه څښل کیږي او یا چې هغه ډوډۍ چې په کولرا باندې ناولې شوې وي خوړل کېږي رامنځته کېږي.
نښې څه دي؟
اساسي علایم د دغو ناروغۍ دا دي چې خلک یا ناروغان د استفراق سره ډېر مخامخ وي او په زمین کې ډېر جدي اسهال ورته پیدا کېږي. نو د استفراق او د اسهال په لړ کې دوی ته زیاتره وخت د مواد اوبو هغه د بدن اوبه یعنی کمیږي، لکه چې د دې تر څنګ د بدن هغه الکترولیتونه لکه د سودیم، پوتاشیم، کلسیم او یو شمېر نور هم له اوبو سره یعنی د اسهال په وخت کې له دغو مایعاتو سره د بدن نه وځي او بدن له د مرګ له ګواښ سره مخامخ کوي. تقریبا 80% خلک کیدلی شي حتی احساس ونه کړي چې کولرا ولري، مګر دوی چې کله جوابچای کې یا تشناب ته ځي طبیعي خبر ده د دوی د جوابچي سره د کولرا میکروبونه چاپریال ته خبريږي او نور خلک پر ناروغيږي. نو زکه باید مخکې له ډوډۍ نه یا لوبو چکلو نه لاسونه پریمینځل شي، لوښي پریمینځل شي، او څنګه مې چې مخکې یاده کړو اوبه باید جوش کړي وچکل شي، ځکه کې اوبه جوش نه شي نو د میکروبونو باندې به لړلي وي. او ډېر امکانات دي شته چې په یوه کم وخت کې ډېر غټ شمېر د انسانانو په دغه ناروغي باندې اخته شي.
ډاکټر سید نصیر احمد چې د کولرا ناروغۍ د خطراتو او د دې په اړه غږېده چې که ناروغان که خلک په دې ناروغۍ اخته شي نو څه باید وشي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو یا دفاع وزیر جیمز هیپی وایي د دغه هیواد د پوځیانو له لوري د افغانانو د وژنو د تورونو په اړه به بشپړې څېړنې وشي، خو د په عین حال کې وویل باید له دوی سره په دې برخه کې شواهد شریک کړل شي. د هغه مستند راپور له مخې چې بی بی سي چمتو کړی، بریتانیایي پوځیانو د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 450 افغان ملکیان په هلمند کې وژلي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بریتانیا دفاع وزیر وایي د ځانګړو بریتانیایي پوځیانو له لوري د 450 تنو ملکي افغانانو د وژلو په باب که شواهد ورسره شریک سي، سترګې به پرې پټې نه کړي او په اړه به یې بشپړې پلټنې وکړي. جیمز هیپی ویلي پر دغو ادعاو به ځان ناګاره نه کړي. کارګر ګوند غوښتنه کړې چې د 2010 میلادي کال له نومبر څخه د 2011 میلادي کال تر مې میاشتې پورې د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو د کمانډو له لوري په هلمند ولایت کې د 450 ملکي افغانانو د وژنو د تور په اړه دې په خپلواک ډول څېړنې وسي. د بریتانیا دفاع وزیر ویلي چې پخوا هم د لګول سویو تورونو په اړه د بریتانیا د پولیسو له لوري پلټنې سوې وې، خو دی ټینګار کوي چې بیا ځلي څېړنې ته تیار دی. په همدې منځ کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د ناټو ځواکونو په افغانستان کې د حضور په ترڅ کې تر هغه څه چې په راپور کې ویل سوي ډېرې وژنې کړې دي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی روټرز خبري اژانس ته ویلي چې په تیرو دوو لسیزو کې ګڼ شمېر کلي بمبار سوي دي.
حقیقت داره چې په تیرو شلو کلونو کې هغو خواوو چې دلته یې حضور درلود زموږ په هیواد کې دا ډول جنایتونه کړي. دا موضوع د 450 تنو په وژلو پورې نه رالنډېږي.
د هغو شمېرو پر اساس چې رویټرز خبري اژانس خبرې کړي، په تیرو شلو کلونو کې امریکا او ناټو تر 30,000 ډېر ملکي وګړي په افغانستان کې وژلي دي. د ناټو له لوري ملکیانو ته مرګ ژوبلې په جګړو او بمباریو کې اوښتې دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکله نسوه
لتاسو سره وو او یوب.
طالبانو په کابل کې د یو دینی عالم د وژلو پړه په داعش واچوله. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي شیخ سردار ولی په وروستیو کې افغانستان ته ستون شوی و او د دوی د حکومت پر ضد له جګړې سره یې مخالفت کړی و. له دې سره تقریبا مهاله په لوګار او غزنی کې په دوو پیښو کې شپږ تنه په ورته ډول وژل شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو ته حکومت د کورنیو چارو وزارت داعش ډله په کابل کې د وژل شوي سلفي ملا په وژلو کې په لاس لرلو تورن کړه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی عبدالنافع ټکور وایي له تحقیقاتو څرګنده شوي چې شیخ سردار ولی په یوه کور کې اوسېده چې محدود کسان ورڅخه خبر وو او د کورنۍ غړي یې د خسرګنۍ کور ته لېږلي وو. د ټکور پر اساس سردار ولی لومړی په چړو وهل شوی او بیا یې سر پرې کړی شوی دی. د هغه بلاک چې سردار ولی پکې اوسېده چوکیدار ویلي چې نوموړی غرمه مهال له کوره راووت او لږ وروسته یو ماسک لرونکی ځوان ورسره کور ته ننوت او څه وخت وروسته ځوان یوازې راووت. د سردار ولی یوه ملګری قاری سلمان ویلي چې ده د غرمې د ډوډۍ بلنه ورکړې وه، خو له یوې بجې وروسته یې ټلیفون بند شو. ماښام شاوخوا 8 بجې کور ته ورغی که ګوري چې سردار ولی وژل شوی دی. طالبانو ویلي چې سردار ولی د خوارجو له لوري وژل شوی چې منظور یې داعش ډله ده. طالبان د دې دلیل دا بولي چې سردار ولی د طالبانو د امارات پر ضد جنگ ناروا بللی و. له دې سره په یو وخت پرون له لوګر څخه د څلورو نانوایانو او له غزني څخه د دوو تنو د وشل کېدو خبرونه ترلاسه شول. د چهارشنبه د شپې په شاوخوا لس بجې په پل علم کې نامعلومو وسلوالو د یوې کورنۍ څلور غړي چې په نانوایی کې کار کوه ووشل او د پیشې له ځایه وتښتېدل. د قربانیانو په منځ کې درې ورونه او څلورم د هغوی د تره زوی و. د غزنی د مرکز د احمدي کلالانو په کلي کې نامعلومو وسلوالو دوه تنه په مرمیو ویشتي او وژلي دي. په وژل شوو کې یو تن د سپورتي کلب روزونکی و. تر اوسه پورې نه د لوګر او نه د غزنی د پیشو انګیزه څرګنده شوې ده.
د کندهار سپین بولدک او چمن للارې له پاکستان زرګونه کډوالې کورنۍ هیواد ته ستنې شوي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدو چارو ادارې مسؤلان وایي یادې کورنۍ د کډوالو د نړیوالې ادارې IOM په مرسته بیرته تر خپلو سیمو رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ځوانان بیا د زیاتې بیکارۍ له امله هڅه کوي چې له هېواده بهر ووځي. نور تفصیل د صادق رښتینی په رپورټ کې.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کډوالو تمځای له پاکستان څخه تازه راستنې سوي کورنۍ دلته تر راجستر او د خوراکي توکو او نغدو پیسو له ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته ستنېږي. وزیر محمد له 15 کلنۍ کډوالۍ وروسته تازه هېواد ته راغلی. نوموړی وایي هېواد ته په ستنېدو خوښ دی.
15 کاله کېږي زه دوریا وسوم اوس راځم خپل وطن ته. ډېر خوشحاله یم وروره. د خپل وطن خو انشاءالله زموږ شي په خیر دی. ډېر خوشحاله یم وروره. خپل ژوند خو د خپل وطن ژوند خو د خپل سر ژوند دی. خدای دې بس په خیر کې او مجاد ژوند خو بالکل لکه ما بس دا راکم وروره. ډېر په تکلیف ډېر په زحمت یې دا ژوند بس غوښتنه یم دغه دې نور انشاءالله امنیت راولي او دا مهاجرینو ته وسایین ورم جوړ کړي. ستړي خلک در روان دي وروره. پاس پاکستان پاس
د کندهار سپین بولدک او چمن لاري له پاکستان ستنې سوي یو شمیر نوري کډوالي کورنۍ بیا گاونډي هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند سخت بولي او له مسولانو غواړي چې په کور دننه اسانتیاوي زیات یا نور د کډوالۍ د اړتیا مخه ونیسي.
عبدالرحمن د پاکستان څخه راوښتم څومره کلونه بعد چې د مهاجرتوب څخه وروسته 15-13 کاله څخه بعد بېرته راوښتم خپل وطن. پوښتنه دا لرم چې بس د ټولو مسلمانانو چې دي د امیرین چې دي یا د ټولو مسلمانانو سنداجي پر دي ولس باندې رحم وکي خپل کوم اصول چې دی هغه دی وسره پای.
زما نوم حیات الله دی. د زابل ولایت اوسیدونکی یم. د شل کاله هجرت وروسته د خپل وطن ته ځو. بیرته خپل وطن ته دوري ژوند کوو. ډیر خوشاله الحمدلله.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسولان وایي په تیرو 9 میاشتو کې شاوخوا 14,000 کډوالي کورنۍ د سپین بولدک للاري هیوا تراغلی او دا بهیر لا هم روان دی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو مشر محمد قاسم تسنین وایي دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان په مرسته د کډوالو کورنۍ سره د خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته کوي او هغوی تر خپلو سیمو پورې رسوي.
دلته د اندازه تن تقریبا 14,000 کورنۍ به ان شاء الله العزيز دلته وسط سوي. بغیر سبت خوم راغلي دي خو سبت سوي چې دلته زموږ سره او د مهاجرینو ریاست او د IOM سره چې کوم سبت سوي دي تقریبا 14,000 دي او ورځنی ډول د 1100 سي دراویا پرې حتی دا سوي دي چې 2 او 3 او 5 او 10 رسیدلي دي.
که څه هم د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ لاري هر ورځ له دې څخه نیولې تراویا پورې کورنۍ هېواد ته راځي خو برعکس یو شمېر ځوانان بیا د زیاتې بیکارۍ له امله هڅه کوي چې له هېواده بهر ووځي.
له خبرونو ورآخوا
د ټولنیزو او تحلیلي مطالبو دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. وربشو اول بل ملالی بشیر وورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځ مطبوعاتو کې سره غلی.
انټرسپټ خبرونه د امریکا د هغه فدرال قانون یادونه کړې چې د دې هیواد د دفاع وزارت بودیجه او مصارف مشخصوي. په مقاله کې راغلی چې د دفاع وزارت د 2023 کال لپاره د بودیجه په اړه تر رایو مخکې د امریکا په کانګرس کې د مینیسوټا ایالت استازي الهان عمر په دې مسوده کې د ځینو اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. د مقاله په وینا د پوځي مصارفو په قانون کې د اصلاحات افغانستان ته د امریکایي بشري مرستو د سقوط د مخنیوي په هدف وو. د پوځي مصارفو د قانون د دفاع وزارت مخه نیسي چې هیڅ ډول پیسې یا مهم توکي طالبانو او د طالبانو نورو اړوندو ادارو یا کسانو ته انتقال نه کړي. ورسته لولو چې دا قانون د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته امریکایي مرستې په اغیزناکه توګه قطع کوي. په دغو مرستو کې د مقالې په وینا خوراکي توکي، د روغتیا تجهیزات او داسې نور څه شامل دي چې اوس مهال میلیونونه افغانان ورته اړتیا لري. په مقاله کې د امریکا هغو مرستو ته هم اشاره شوې چې له زلزله ځپلو سره یې وکړي، چې تر دې وروسته به له افغانستان سره دا ډول مرستې امکان نه لري. په کانګرس کې استازي الهان عمر انټرسپټ خبرونې ته ویلي، اوس مهال افغانستان په نړۍ کې تر ټولو وحشتناک بشري بحران سره مخامخ دی. شاوخوا 95% افغانان کافي خواړه نه لري. ګارډین ورځپاڼې بیا د افغان سندرغاړو او هنرمندانو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله د یوه سندرغاړي اجمل هیکلزاده په کیسه پیل شوې چې وایي 40 کاله مخکې د پلار له افغانستانه کډوال شوی وو او په 2001 کال کې کله چې امریکا د طالبانو رژیم له منځه یووړ بیرته افغانستان ته ستون شو. دوی لسیزې وروسته دی د طالبانو له بیرې یو ځل بیا له افغانستانه کډوال شوی دی. په مقاله کې لولو چې هیکلزاده اوس په پېښور کې اوسي او وایي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته هنرمندانو او سندرغاړو له بیرې د موسیقي آلات پټ کړل او د موسیقي ادارې وتړل شوې. خو د مقالې په وینا پاکستان هم افغان کډوالو ته هغه خوندیتوب نه دی ورکړی چې دوی یې هیله درلوده. تیره میاشت هیکلزاده پولیسو ونیو ځکه د ده په وینا پاکستاني اسناد یې نه درلودل او د کډوالو په توګه نه دی ثبت شوی. په مقاله کې راغلی چې ورته پیښه له یوه 24 کلن هنرمند ندیم شاه او نورو 4 افغان سندرغاړو سره هم سوې وه چې ګواکې دوی په غیر قانوني توګه په پاکستان کې شپې ورځې تیروي. پاکستان له 1980 لسیز راهیسې د لږ تر لږ 1.4 میلیونو راجستر شویو کډوالو او له 1.5 میلیونو څخه د زیاتو غیر راجستر شویو کډوالو قربتوب کوي چې د مقالې په وینا هیڅ قانوني حیثیت نه لري. تیر کال وروسته له هغه چې طالبانو په کابل کې واک ترلاسه کړ، سلګونو زره افغانان پاکستان ته کډه شول. مقاله یادونه کوي چې دغه افغانان غواړي په پاکستان کې راجستر شي ځکه افغانستان له اقتصادي بحران سره مخامخ دی.
اوس مو د هغې افغانې ښځې له قصې خبرو چې کلونه مخکې امریکا ته وړل شوې وه، اوس د خپلې کورنۍ په لټه کې ده.
یعنی نام پدرم تبال که می فهمم ایره به شما میگذارم سرقاوه
د خپلې کورنۍ د غړو د ځای ځایګي معلومولو په لټه کې. ناهید وکیلی نږدې 5 کلن ده، د افغانستان د غور ولایت اصلي اوسیدونکي، اوس د امریکا په نیویارک کې اوسیږي. کیسه کوي ماشومه وچې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په وروستیو کې د غور په آهنګرانو کې د دوی په سیمه کې وچکالی راغله. په خبرې له یادې سیمې 300 ماشومان د کابل مرستون ته راوړل شول. په دې ماشومانو کې دا هم وه چې وروسته یوې کورنۍ ته په فرزندي ورکړل شوه او له خپلې اصلي کورنۍ لرې شوه. د نوموړې په خبره په دې کیسه نه پوهېده، تازه ځینې کسانو خبره کړې او دا اوس د خپلې کورنۍ د غړو په لټه کې ده. ناهید تر اوسه یوازې د پلار په نوم پوهېدلې او دا چې څه یې کول، خو په دې هم نه پوهېږي چې کوم معلومات یې چې ترلاسه کړي دا سم دي که نه. نوموړی وایي دا معلومات یې د خپلو یو شمېر دوستانو په مرسته ترلاسه کړي.
یعنی نام پدرم تبال کې
زه په یو نوم پوهېږم. که د غور قومونه وپېژني، یو سپینګیری و د رحمت الله په نوم چې شپون و، او هغه مهال چې وچکالي وه زه یې د کابل مرستون ته لیږلی وم. زه په رحمت الله پسې ګرځم چې د آهنګرانو دی. زه یې لور یم. زما یادېږي چې دوه مشران ورونه مې درلودل. عمرونو کې مو ډېر تفاوت نه و. مور او پلار مې هم د 3 اولادونه درلودل.
ناهید د کومو کسانو چې دای په فرزندي ورکړل شوي داسې پېژندګلوي کوي.
من توسط فرانسوی افغان
زدی افغان فرانسوی لخوا په فرزندی اخیستل شوی وم چې هغه مهال د افغانستان تابعیت اخیستی و. خاوند افغان هندی و، یعنی د هند و خود هم د افغانستان تابعیت اخیستی و. دوی واده کړی و، کابل کې اوسېدل. چې زما له فرزندی اخیستلو وروسته پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل پر مهال له افغانستانه ووتو او نیویارک ته راغلی یو.
فرانسوی خانم فرانسوی ازدواج کند.
ناهید وی دغه کسان زهره آیین او عبدالرحیم وکیلی نومی کی. د دې په خبره عبدالرحیم وکیلی هغه مهال په کابل کې د یونیسف ادارې رئیس و، او زهره آیین هم له یوې امریکایي کمپنۍ سره کار کولو او پخوا کاپیسا ولایت کې اوسېدل. ناهید وی له کله چې له دې کیسې خبره شوې ښه احساس نه لري. دی وی خبرونه اوري او دا اوریدل چې په افغانستان کې دا مهال افغانان د وچکالۍ، زلزلو او وروستیو سیاسي بدلونونو له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ان تر دې چې د دې په خبره یو شمېر کورنۍ دا چې خپل ماشومان نشي مړولی هغوی خرڅوي، خو له میندو او پلرونو غواړي چې دا کار ونه کړي.
ما بسیار متاثر میشنم که خبرها را میشنوم.
زه چې خبرونه اورم ډېر خفه کېږم چې افغانستان کې بېوزلي او لوږه راغلې او خلک خپل ماشومان خرڅوي. دا ما ډېر خفه کوي ځکه زما کیسې ته ورته ده که دوی وروسته پوه شي چې خرڅ شوي دي ډېر بد اغېز به پرې وکړي. خدای دې وکړي څوک چې دا کار کوي په دې موضوع فکر وکړي.
خدا کنه کسایی که اولادای خوده مفروشن دوباره فکر کنن.
ناهید له نړیوالو غواړي چې په داسې یو وضعیت کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
ما از امریکا، از روسیه، از آلمان، از مکتای غرب
زل امریکا، روسیه، لویدیجی هوادون غوارم چه مرسته بکری. دخشان زل اسلامی هوادون هم امدائی لدارم. دوی تل غلی دی او مرسته هم نکبی. باید بشری مرسته بکری. خلق خپل ماشمان خرسه بی. ده خدای پخاطر تاسو باید لفنانو سرم مرسته بکری.
خوشسالی آمده بلیاز خدا شما باید کمک کنین این مردم آره.
دایوازی دناهید کسه نده. خیلی پا افغانستان که چول سیز جگری او طبیعی پیخی دیری نوری داسی کسی هم ولری چه تر رسنیو او خلکو ندی رسیدلی. در پورون لمخی پا دی ورستیو که در پکتیکا ولایت پا گیان ولسوالی که هم چو ماشومان چه در کورانه غریه پا زلزله که مرشوی زان تا پاتی دی چه تصویرونه جوشمی رسنیو او در خوال رسنیو کارکون کو خبار کری ول. ممکن ناهید وکیلی در خپل کورانه پیدا کولو تا هیله منوی. خود گیان ماشومان بایی یوازی و یوازی در قبرونو شناختی دودی.
آزادی رادیو تا غواگیست دولت چپگنوی منزنه چپا بندی خپروانی لرو. ستاسو لپیغامونو
سلامونو مینو درنخت در آزادی رادیو طول کار کون کتا تاسو بهتر معلومه ده چې تقریبا 300 ورځې نه راپدې خو په ټول هیواد کې مکتبونه د وناسو پر مخ تړلې دي. البته لشپګون ټولګي څخه پورته نو څنګه کېدی شي یو بم دوی هوا دلته په مزار شریف کې تقریبا یو هفته مکتبونه نه دي تړل شوي. د وناسو پر مخ شپګون ټولګي نه پورته نور په ټول افغانستان کې تړل شوي دي. دلته بیله حکمرانی ده. آیا تاسو د پښتنه کړې ده د امارت له چارواکو څخه ایلتی صدر پا کم ایلت یو بام دوی هوا؟
سلام علیکم. افغانستان اسلامی امارت دا یو پیغام دارم تا از پر راژیو دا لاری سچ دا افغانستان دا ملی بایرق دی ازاد کی پو اللہ اگر دولت ورسخ خوابه دی پر دا بایرق باندی الان چې دیتا استاوان نکی یو ملی بایرق دی یا مشمول بایرق دی دا دی ازاد کی
مجر زده پا مجی ولسوالی دا پساو تخیر استاس تر پا تماس کی اما از مجر پا پساو که دا مجی دا ولسوالی پا پساو که داسی کسی شروع گی لکه دغه کم دا مسکنانو دا غچ رازی دا آغا جان چه مسئول دی چه ورکیی دا مجی چه بیادل تا رازی دا آجا سیف پا اوزا کی او دا سادلام ولې صاحب اوزا کې دا چې کیسه شروع دی واري خو د علماء ولې عزت یا کوي چې تاسو پر مرشد واقع سراسي دوی په اوزا کې تل ناشته هغه ورغلي پر مرشد باندې یو د مرشد مولا امام دی دوا کا سنور مسکینه اور وستلې یا یتیمان اور ولې دوی ورته وایي یواري ورته وایي چې دغه دی ته چې دا یتیم مور میړه کړی دی کنه دی کړی هغه ورته وایي چې کړی دی وای هغه دې ساتي دا دا یو خبره. بل موضوع دا چې بیا ورته وایي چې دې میړه کړی دي کنه دې کړی وایي نه دې کړی وایي میړه دې وکړي. دا زموږ د شهیدانو بې عزتیا ده. موږ نه غواړو دغه شی قوم کړ مشرانو ته پر لحاظ خدای پر لحاظ قرآن دا زما خبرې ورسوي. زه د پساو سره ستاسو سره په اړیکه کې یم چې دغه د جاسف حوزه کې او د سادلام رسېب حوزه کې د شیرندل بازار را وساته په دغه ارزو کې دا کیسې شروع دي. قومي سلسل شروع دي. دغه نقل شروع دي. تیرې تر دغه مرستي نه غواړو پر لحاظ خدای دا زما واسه تر مشرانو ورسوي. زه پساو ستاسو سره په اړیکه یم د مرجې د ولسوالۍ.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 22 11 24 201.